اتحاد رابطن، چون اکثریت یا بخش بزرگی از مردم را به یک سمت سوق میدن، او وقت یک اکثریت باعث خواهد شد که یک حرفی بر دیگرها حاکم شود. بدون جنگ میتونه که به نتیجه برسه، در صورتی که در جامعه‌ای که جنگ در جریان هست هم میتونه که برای حل کردن جریان جنگ و برای از بین بردن ریشه ها و زمینه های تنویل و زمینه های سربازگیری تروریست و تروریسم هم میتونه نقش مفید و مؤثر را چنین فتوا بده.
زیات مننه ده پانتون استاد شاغله حمید عزیزی، ده نړیوالو اړیکو کارپو شاغله سید انتظار خادم، چې په دې خبرونه کې موګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو یو هیله لرو چې د دې خبرونه دوهمه برخه هم واوري چې په افغانستان کې د ماشومانو د مرشوب لو په اړه ده. اوس لومړی د افغانستان خبرونه واوري چې واصل وصال وړاندې کوي.
سلامونه، وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې څو تنه وسلوال بریدګر د نوې کابل بانک ودانۍ ته ننوتي چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي له دوو اونیو څخه کمه موده کې به د نویو نومان وزیرانو نوملړ ولسي جرګې ته وسپارل شي. او د غزنی ولایت امنیتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په مرکز او څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې څو تنه وسلوال بریدګر د نوې کابل بانک ودانۍ ته ننوتي چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پکتیا ولایت د امنیې قمندان توریالی عبدیانی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې د بریدګرو شمیر 15 تنه و چې یو تن یې په دروازه کې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې او څلور تنه نورې ودانۍ ته داخل شوي او د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت د عامی روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر شیر محمد سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې تر دې مهاله دوی ته دوه مړي او 15 ټپیان وړل شوي چې په وژل شوو کې یو پولیس او یو ملکی کس ده. په دې اړه به نور جزئیات وروسته له تاسو سره شریک شي. د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي له دوو اونیو څخه کمه موده کې به د نویو نومان وزیرانو نوملړ ولسي جرګې ته وسپارل شي. د ولسمشر مڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې ډېر ژر به په دې اړه معلومات خلکو سره شریک شي.
شاید تا دو هفته
حداکثر ولې خیر تر دوه اونیو یا له دوه اونیو څخه په کم عمر کې به د نویو نومان وزیرانو نوملړ معرفي شي او د افغانستان د رسنیو له لارې به دا مسله د خلکو سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د نن ورځې په عمومي ناسته کې وویل تر هغې چې حکومت دوی ته د ټولو سلبي صلاحیت شوو وزیرانو نوملړ ونسپاري، دریو معرفي شوو وزیرانو ته د رای ورکولو موضوع به د ولسي جرګې په ایجنډا کې شامل نه کړي. او د غزنی ولایت امنیتي مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او څلور ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ ویان فهیم مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د یک، ابن، وغز او زنخان ولسوالیو پر پوستو بریدونه کړي دي. ښاغلی مرخیل وویل چې په دغو بریدونو کې تر اوسه 15 وسلوال طالبان وژل شوي او پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو په غزنی کې د جګړې پخلی کړی او د دغه ولایت د وغز ولسوالۍ د نیولو د ادا تر څنګ ویلي دي چې د غزنی په مرکز او د یک ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرنۍ خبرونه زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي.
سلامونه. د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې حسن روحانی د 50% رایو په خپلولو سره د دوهم ځل لپاره د ایران ولسمشر وټاکل سو. حسن روحانی به د بلې څلور کلنې دورې لپاره د ایران مشري وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی نن په تهران کې وی خبري غونډې ته ویل
آخرین نتایجی را که بنده
به خدمت شما دوی ورستی نتایج چیز اعلانوم د رایو مرکزونو د 99.5% شمیرل سوی رایو پر اساس دی او مشک ولای سو هغه ورستی نتایج وبولو. ټولټال ل 1.2 میلیون رایو څخه شغلی روحانی 1.5 میلیون اخیستی دی چې دا د ټولو رایو 50% جوړوي. دوی د ایران د خلکو منتخب ولسمشر دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر په خبره د شغلی روحانی اوم درقیب ابراهیم رئیسی د رایو 18.5% رای خپل کړي او دوه نور کاندیدان حتی نه دي توانیدلي یو یو میلیون رای وګټي. د ایران په ولسمشر انتخاباتو کې تر 40 میلیون ډیر رای کارول شوی دی. دغه انتخابات پرون د جمعې پر ورځ په ټول ایران کې ترسره شو. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د دندې لا پایله د ډونالد ټرمپ لمړنۍ بهرنۍ سفر دی. له د سره په دې سفر کې د امریکا لمړنۍ میرمن میلانیا ترامپ هم ملګری ده چې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان لخوا یې هرکلی وسو. ټاکل سوی ښاغلی ټرمپ لومړی د سعودي له چارواکو سره خبرې وکړې او وروسته به د مرحبا ماڼۍ کې د ماښامنۍ پر مهال د سلطنتي کورنۍ له غړو سره وګوري. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په ریاض کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې وینا کوي چې تر ډیره به د توندلارو ډلو پر وړاندې پر مبارزې متمرکز وي. د امریکا ولسمشر په هغه ویډیوي کلب کې چې د جمعې په ورځ تر دې سفر د مخه په رسنیو کې خپور سو ویلی وو:
My first stop will be Saudi Arabia, the heart of the Muslim.
دوی زما لمړنۍ تمځای د اسلامي نړۍ په زړه هیواد سعودي عربستان کې دی. هلته په یوې تاریخي غونډې کې چې د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو مشران ګډون پکې کوي وینا کوم، او د امریکا د خلکو لیدلوري به په ښکاره او واضح ډول ورته ووایم. ډېری دغو مشرانو د توریزم او هم د توندلارۍ د خپرېدو په برخه کې د ایران د رول په اړه خپلې اندېښنې ښودلې دي. داسې ښکاري چې مسلمان مشران د لا ډېر مسؤلیت منلو او په خپلو سیمو کې له توریزم سره د مبارزې په برخه کې د رول لوبولو ته چمتو والی لري. هغه وخت را رسیدلی چې دا کار ترسره سي. دا کار به په ګډه کوو او باید هم ترسره سي. د سعودي عربستان چارواکو د غیوا ته د امریکا د ولسمشر سفر تاریخي بللی او وایي چې په دې سفر کې به سیاسي او تجارتي موافقې هم وسي چې له مخې به د توندلارو ډلو او اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه پیاوړې سي. ولسمشر ټرمپ پام کې لري چې تر سعودي عربستان وروسته اسرائیل، ایټالیا، واتیکان او برکسل ته هم سفر وکړي. د امریکا کانګرس د کانګرس غړي وایي د دغه هیواد د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر جیمز کومی به له ولسمشر ټرمپ او هم د ټرمپ او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د دغه ادارې د پلټونو په اړه خپلې تجربې له خلکو سره شریکې کړي. جیمز کومی تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ لخوا د اف بی آی له مشرې څخه لرې کړای سو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې کومی به څه وخت د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته خبرې وکړي، خو دا کمیټه وایي شاید دغه کار راتلونکي میاشت وسي. د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې یو لوړ پوړی دیموکرات غړي مارک وارنر ویلي چې کومی د دې وړ دی چې د خپلې تجربې د ویلو لپاره چانس ورکړل سي، او هم د په وینا د امریکا خلک مستحق دي چې د دې کیسې د اورېدو چانس ورکړل سي. ټاکل سوی د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري. دغه دواړه مشران به په خپلو کې د اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړي. دا کار داسې مال کېږي چې د فلیپین مشر له واشنگټن سره د خپل هیواد د اوږدمهاله ائتلاف په برخه کې د تنوع په لټه کې دی. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي دا لیدنه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. او شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. تېره اونۍ د نړۍ تر 2 لک ډېر کمپیوټرونه له دغه بریده اغېزمن سول. د سایبر بریدونو د مخنیوي یو شمېر شرکتونو ویلي چې پر دغو کمپیوټرونو د برید پر مهال هغو کوډونو ته ورته کوډونه استعمال شوي چې پخوا هم کارېدل وو. او شمالي کوریا پرې تورنه سوې وه. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خپرونه کې ومنئ. په دې برخه کې په افغانستان کې د ماشومانو د مرحوبلو پر ډېرېدو خبرې کوو. پرون د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ 11 غړي ووژل شول. په وژل شویو کې 15 تنه ماشومان ول. تر دې 4 ورځې وړاندې په لغمان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د هوان په ویشتل شوي ګولۍ 15 ماشومان ووژل شول چې عمرونه یې د 16 او 12 کلونو ترمنځ وو. دا یوازې د ورستیو څو ورځو پیښې دي چې خبرونه یې خپاره شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت وایي په 2014 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو شمیر تر ورتیر کال په 25 زیات وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت په دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې د 2014 کال په جګړه کې د ماشومانو تلفات په بېساري ډول زیات شوي دي. ملګرو ملتونه وایي په 1968 ملکیان د ماینونو او ناچاودلو ګولیو د چاودنو په اثر له ژونده بې برخې شوي دي. راپور وایي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې 923 ماشومان وژل شوي چې د 2015 کال په پرتله په 15 زیات دي. یو نماوی تر اوسه پوری هیڅ کال د افغانستان په جګړه کې د دومره زیات شمیر ماشومانو د مرشول بشمیر نو ثبت کړي. له نښو نښانو ښکاري چې سږ کال به تر تیر کال هم احتمالا د ماشومانو مرژوبلې زیاتې وي. د ماشومانو د مرژوبلو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ په جګړه کې ښکېلې ډلې څه مسؤلیت لري او د دې لپاره چې ښکېلې ډلې د خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي، د بشري حقونو مؤسسې، مدني ټولنې، لیکوال او نظر خاوندان له کومو حربو کار اخیستلی شي؟ په دې خپرونه کې به هم دې موضوع بحث کوو.
بله، تشکر. مهمانای محترم ما در قسمت دوم انجینیر صاحب محمد شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، و محترم آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای ابوالاحرار رامزپور عضو بخش حقوق بشر یوناما هم تماس برقرار شود. و منتها در قسمت سوالایی که خودت طرح کردی سخن اول به کی بسپاریم؟ ساروان سیب
لبرک شاغل شفیق یوسفی نظر سرگن کشه. بله، د ماینونو وضعیت فلن په څه حال کې ده؟ مثلا د لوګر تر ټولو وروستۍ پیښه ده چې پرون وشوه، دا ماین پخوانی ماین ده که تازه ایښودل شوی دی. آیا ماینونه له منځه وړل کیږي او که لا زیات
خلاص نمیشه این ماین ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام و احترام تقدیم است و در ضمن از او برای بازمانده های شهدایی که در ولایت لوگر و از سر انفجار ماین 11 نفر از هموطنان ما جانهای خود از دست دادن و 2 نفر اطفال زخمی هستند، برای بازماندگان از صبر جمیل می خواهیم. بعد وقتانه که مشکل ماین ها و مهمات منفجر نشده و در این اواخر مواد انفجاری طبیعی شده که به نام بم های کنار جاده هم است نام گرفته میشه، در افغانستان مشکل هنوز باقی است، چون حجم مشکلات ملوث بودن ساها در افغانستان بسیار زیاد بود. یعنی به این معنا که با وجودی که از شروع پروگرام در سال 1989 در حدود 20 میلیون ماین ها و مهمات منفجر ناشده تخریب شده، ولی باز هم در نقاط مختلف کشور مشکلات موجود است. و مشخصا در باره حادثه لوگر، این حادثه در قریه برک ولسوالی محمد آقا، وقتی که یکی از فامیل ها به طرف یک محفل عروسی در رفتن بودن، متاسفانه که انفجار صورت میگیره. قرار معلومات ابتدایی را که ما به دست آوردیم، این ماین نو بوده، از سابقه نیست، ولی هنوز هم تحقیقات ما جریان داره. معلومات اضافه تر باز بعد از اینکه تحقیقات تکمیل شد و ما تونستیم معلومات اضافه تر به دست بیاریم، در خدمتتون قرار میدیم.
سلامت باشید. مننه صدیقی صاحب. د بشری حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا له وسلوالو ډلو، له دولت، له هر هغه څوک چې ماشومان وژني یا په جګړه کې احتیاط نه کار نه اخلي، تاسې څه غوښتي دي چې په دې برخه کې کار وکړي، اقدام وکړي او د ماشومانو د مرشوبلو مخه ونیسي؟
مننه سلامت اوسې. د هر سره مخکې تاسو ته او ټول درنو اوریدونکو ته او معزز یوسفی صاحب ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
متاسفانه په افغانستان کې ملکی تلفات یو ستر د بشري حقوقو سرغړونه ده چې اکثرا قربانیان د دې ناوړه پدیده ماشومان او ښځې دي په افغانستان کې، چې سش کال هغه راپورونه چې ثبت شوي دي، هغه معلومات چې موږ ثبت کړي دي په خپل دفتر کې، دا راښایي چې د جګړې اصلي قربانیان په افغانستان کې اوس ماشومان دي او په دوم قدم کې خزینه دي په افغانستان کې. لاملونه خو متاسفانه چې مختلف لاملونه دي، او همدا لامل ده چې هغه کسان، هغه ګروپونه چې عملا په دې جګړه کې ښکېل ده او دوی وسله لري، او مختلف وسلوال ګروپونه چې عملا په دې نښته کې، په دې وسلوال نښته کې ښکېل په افغانستان کې، دوی هغه جنگي قواعد یا د جنیو هغه سلورګانی کرمایسون هغه مفاد دوی نه رعایت کوي. مثلا په دې بشر دوستانه قواعدو کې دا سو اصلونه د دې لپاره چې دا جګړه کیدای شي، چې دا عام اوریدونکو دا برداشت ولري چې په دې جګړه کې حلوا نه ویشل کیږي، اما دا قواعد وای چې دا استیلاء یا دا ضرب المثل شته کاملا مغایر دي اصول ده د دې لپاره چې هر جګړه چې تر سره کیږي هر نخته چې تر سره کیږي دا باید انساني نخته وي د دې لپاره چې دې اغیزه په ملکی کسانو باندې په ټولنه کې ډیر محدود وي ان د جګړې اثر ډیر محدود سی په ټولنه کې د دې لپاره چې دا قواعد واده سی وي او همدا قواعد همدا چې مثلا د تناسب اصل دا یو اصلي اصل د په دې قواعدو کې د دې لپاره چې هر وسله وال گروپ چې عملاً جنگ کی دوی د تناسب اصل مد نظر ونیسي متاسفانه په هغه ځایونو چې ملکی کسان اوسیږي هلته دوی ماینونه خښي د دې لپاره چې دوی ماینونه قربانیان عام خلک دي او ملکی کسان دي یعنی هغه مونږ او تاسو د لوګر پیخه وګوره او نور پیخه چې شي وی دي په هلمند کو هغه سو پیخه چې تر سره شو یعنی دا ټول د یو کورنۍ غړی اکثرا چې غواړي چې خواته ولاړ شي او د دې متاسفانه پټ دشمن سره مخامخ کیږي او دوی قربانیان کیږي چې دوی کوشش وکړي چې هغه متعارف وسلې استفاده وکړي چې دا اغیز په ملکی کسانو باندې ډیر کم سي متاسفانه دا اصل نه رعایت کیږي او د دې اصل نه رعایت نتیجه هم ده چې ملکی کسان په افغانستان کې قرباني سي او دوه اصل ده چې تفکیک اصل ده په دې اصل کې دا هر ګروپ چې عمل وسلی لري دا څه نشته چې کیدای شي هغه خلک هم زمونږ هغه واوري هم دا اوس د دې لپاره چې دوی مسولیت لري چې ملکی کسان او د غیر ملکی کسان او هغه ملکی ساحات نظامی ساحات سره تفکیک کی هیڅ کله دوی نشي کولای چې خپل عمل داسې توجیه کړي چې مونږ غواړو چې مثلا دلته جګړه وکړو او دا ماین خخ خو د دې لپاره چې دلته کیدای شي کوم وخت نظامیان تیر شي در حال کې دا نتیجه دا کیږي چې ملکی کسان په قربانیان کیږي یعنی د ملکی کسانو او نظامی کسانو د ملکی ساحات او غیر ملکی ساحات یا نظامی ساحات کو یعنی په دقت په دقیق شکل باندې تفکیک وسی او ملکی کسان زخه ډیر تفکیک وسی د دې لپاره چې ملکی کسان باید پونه خنه سی کله چې ملکی کسان پونه خکیږي او په سیستماتیک شکل باندې پونه خکیږي او دا اصل نقص کیږي دوی په اتومات شکل باندې په جنگي جناتو باندې متهم کیږي او بل اصل د احتیاط اصل ده د په احتیاط اصل کې نهایت کوشش پدې کیږي چې دوی یعنی نهایت کوشش وکړي چې عام خلکو ته کوم زیان پیښونی شي ملکی کسان ته زیان پیښونی شي یعنی دا اصل پدې باندې تاکید کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دا اصل اکثر نه رعایت کیږي جګړه شروع کیږي په کلی باندې شروع کیږي په کلی باندې شروع کیږي په هغه ساحاتو شروع کیږي چې عام خلک پکې اوسیږي کله چې هلته جګړه شروع شي تابل ملکی کسان ته زیان پیښیږي د دوی کورونه ورانی کی د دوی شتمنۍ ته زیان رسیږي د دوی کښت ته زیان رسیږي او همدارنګ ملکی خلکو ته هغه مثلا خزو ماشومان ته هم زیان پیښیږي یعنی اکثرا مونږ وینو چې گرچه په دې ساش کال کې هغه مثلا راپورونه هغه معلومات هغه ډیټا چې مونږ ثبت کړی دي په خپل دفتر کې یعنی دا راخای چې دلته مثلا نظامیان یعنی سلنه لږ زره زیات شوې ده په دې ساش کال کې یعنی د پروشه کال په پرتلا کې د دې لپاره چې مونږ وینو کله کله چې مثلا هوایی بریدونه کله چې تر سره کیږي په دې هوایی بریدونو کې ملکی کسان قرباني کیږي او پایل زمان کې هر چیرته مثلا نن امدا نن چې یو پیخه چې په مثلا شکاشم کې په شکاشم بدخشان کې تر سره شوې ده چې هلته مثلا یو توغندي لګیدلې ده په ملکی کور باندې هلته تقریبا 15 نفر دی یو کورنۍ غړی شهیدان او ټپیان شوي دي دا هغه مثلا لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې تر سره کیږي او ملکی کسان قرباني کیږي او بل انتحاري حملات دي انتحاري حملات خپل هغه یو همدل عامل ده چې مثلا کله چې یو سوق پنه کیږي یعنی دوی غواړي چې خپل عمل ته مشروعیت ورکړي د لپاره چې یو سړی پنه کول باید دی ونشي چې مثلا مونږ غواړو چې مثلا یو بهرنی چې پنه کو یا یو مثلا امنیتی مسول چې پنه کوي په یو ډیر ازدحام ځای کې دوی دا کار تر سره کوي چې اکثرا قربانیان ملکی کسان دي چې دا هم د تناسب اصل نقص کی هم د احتیاط اصل نقص کی هم د تفکیک اصل نقص کی دا هیڅ کله توجیه وړ نه ده او بل موضوع دا ده چې دا ماینونه دي متاسفانه عمده قربانیان دي جګړې هغه کسان هغه مواد دي چې خخکیگی او
ملکیتسان بیا به هم نوبت
قربانی کیگی پدی که
سلامت و سی قدر من آوریدون که تحصیل آزادی رادیو ترشناس مالانی خبرونه او ری پا دی خبرونه که پا افغانستان که د ماشومانو پا مرشوبلو خبری که چه اکثر د ماینونو او ناچاودی دلو گولویو پا اثر ژوند له لاسه ورکوي. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي ښاغلی انجینیر محمد شفیق یوسفی او همدارس بلال صدیقی. بلال صدیقی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند دی او ښاغلی یوسفی د پیشو د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د ماین د تطهیر او هماهنګۍ او انسجام رئیس دی. اوس تاسو ته نوبت درکوو. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو که د موضوع په اړه زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لرئ او یا هم د موضوع په اړه نظر لرئ، ازادي راډیو ته ټلیفون راوکئ.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنجشنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او همدارست سکایپ له طریق له مرسره تماس نیولې شي رادیو دات ازادي رادیو تکای ازادي او د افغان بي سي متصوات لښ مېره مهم په خدمت کې دی. لن نظریا پښتنه پرې راستولې شي د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني کوي. نو
مې عبدالباقي د شاجي د زابل ولایت د شاجي د ولسوالۍ سره په تماس کې.
مهرباني کوي عبدالباقي صاحب.
ورکه دا لمرترم دغه د بشر د حقوقو مسول څخه یو پښتنه ده چې د عمر په اعلاناتو کې وایي چې موږ یو لکه بیلګه یې په دا اوسه کې قمندان عبدالرحمن دوی تر انتقاب لاندې ونیوئ. دوی د بشر د حقوقو سره مخالف کار کوي او هغه داسې چې هغه هغه په دښمنان هغه د افغانانو قاتلان شي دلته راځي میدونو څخه یې هغه ګیریي یا تعقیب ته خود دي. خو د دې چې دوی نور مرګن وو چې هغه تعقیبوي وایي دا بشر د حقوق خلاف کار کوي او د بشر د حقوق خلاف کار دا نه ده چې پاکستان په ډاګه دغه زموږ قاتلانو تمرینونه وکړي او سنبالوي یې په وسلو ټول په خبر دي. دغه د بشر د حقوقو بینالملل دفتر دغه ولې نه ترېو ترې غټ کار لا دننه نیسي او ترې غټ انتقاد دغه ولې نه راګرځي چې دوی زموږ چې یو څوک چې هغه تعقیب کوي یا په جنایي یا په قانوني ډول د هغه څه پوښتنه کوي د هغه لاسنیوی کوي د هغه مخنیوی کوي دوی هغه ته تعدید جوړوي سوالونه کوي او بیا وایي راوی غواړي او د بدنامۍ وخواته کشي.
صحیح مننه. سلامت اوسې کور ودان. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا غلی دا ماشومان او یا زنانی وجل یا ملکان افغانان وجل دا افغانستان کی بیخی زخت زیاد په ملیونو افغانان دا دی قربانی ورکی مرکی نو دا دی اصلی لامل دا مو پر دی نه لګو چې طالبان دی یا عسكر دی چې جګړه یې خامخا به وجل کیږي. ماده دا مشرانو ته دا خواسته چې باید دې رسول د پاره کار وکړي سول د
جوړ کړي. لیکن استاس خبره صحیح ده. اصلي علت امداده او بخشي
رسول خبره ورته وکړي.
استاس خبره صحیح ده. اصلي عمل به امداوي لیکن دلته په نور دنیا کې هم جګونه شته. په ډیرو هیوادونو کې جګونه کیږي لیکن شکیل خواوی ځینې مسؤلیتونه لري. مثلا ملکیانو ته به ضرر نه رسوي، ماشومانو ته به ضرر نه رسوي، ښځو ته به ضرر نه رسوي. دا کار هم شته، یعنی هم جنگ کوي او هم د ملکیانو خیال ساتي. دلته هیڅ توجه نه کیږي په دې جنگ کې. متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا زوی راځه کارتون کاور او زم کو تاو ملمنو ورن تطور ته سلام کوم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
بار سلام مهمان نظر راځي چې دا مول تاسو وایي چې دلته مینو نه پتاوی دي دلته ما شومان لري دا څو کارونه کوم تاسو د اصل کاله یا پنځه کاله ولل او دا بشری حقوق دا زموږ په وطن کې کوم یو سړی موږ ته یو نشي مخته ولاړ شي چې هغه یو د چانس موږ دفاع کولای شي یا د یو چا مخنیوي کولای شي. دغه بشري حقوق بیا زیر تر زیره لاس پر هغه سړي باندې حمله راوړي ورته ووایي چې وروره ته خو دلته شخصي مبسونه لرې او ته پلانکی شی لرې او ته پلانکی شی لرې دغه بشري حقوق هم د دې زورواکو تر لاس لاندې دي. مونږ ته خو اسیان د زورواکو تر لاس لاندې دي خو د بشري حقوق هم د دې زورواکو تر لاس لاندې دي. که ته څنګه نظر لرې په دا
سید زموږ مېلمانه به نظر څرګند کړي درته ووایي چې دوی څه وایي. قسم د هغه بشري حقونو د هغه مؤسسې استازی دلته نشته چې همدغه انتقاد یې په قمندان رازق کړی دی. خو خیر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایان شته دوی به خپل نظر در سره شریک کړي. اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ.
کاروان صاحب کوم کوم کې چې یو کلی نه په دولت باندې ډزې کېږي او یا په کوم بیز باندې کېږي یا په کومې کوم څه باندې کېږي، ډېر ډېر بچیان دا دولت ازادي او اونونه سره تنبل شي، مکمل صحیح کوردینات دی نه لري چې هغه ادب ولي هم په دې زه رواداره نه یم. شیاره دی دې ډزې نه کوي، اوانې ودې ودې دشمن دی ولي، خو مګر متاسفانه د خلکو په کورونو باندې دا غونډي راولېږي او خلکو ته ډېر رنګ تېرېږي. او ډېر خصوصا په دې اوړي کښې په خدای باور که زه په کوټه کښې خوشحاله ښیمه یعنه بر کمی نه لرو او ګرمۍ ته خوشحاله ښیم او له دې باندې سملاسل نوي نوي او ګانې او ټکه ټوکه کېږي زیاتي دا دولت پسې ټکه ټوکه شروع
کړي. تر
سبا پورې ماشومان قسم دي مونږ ډارېږي، خوب نه ورځي ورته، ډېر سخته بدبختۍ سره مونږ مخکې. الله دې په مونږ باندې خپل رحم فضل وکړي،
سلامت اوسئ، مننه. کور ودان بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو.
سلام علیکم آقای نظر و جناب سروان صاحب، سلام احترامات خدمت شما و تمام شنوندگانتان. سوال بسیار مختصر داشتم که از مهمانان شما و از نماینده های حکومت می توانیم بپرسیم که برای تامین امنیت امی اطفال که به میلیون ها اطفال در کوچه و بازار کابل و شهرهای بزرگ دیگه به نام پقانه فروش و به هزارها کارهای خشره میکنند که نه درس است نه تعلیم است و این امی اطفال باعث به وجود آمدن یک قشر نو و یک قشر باسواد میتونیم از اینا استفاده کنیم. ولی حکومت برای اینا چی کرده؟ کدام کارهایی که حکومت تا به حال کرده و یا کدام مکتب که صرف به خاطر از امی اطفال جور شده باشه که در کوچه و بازار به سرپناه هستن، به خاطر فامیل خود میرن کار میکنن، در خانه کدام کلان ندارن که اونا برشان پول بیاره و یا اینا مکتب برن یا درس بخونن؟ حکومت برای اینا چی کرده؟ و سوال دومم راجع به برنامه های رادیو آزادی بود که امید کنم برنامه زیر آسمان کبوت و برنامه های دیگر گفتمان شما تغییر نکنه، چون اکثر در بعض اوقات مدرایف میکنم به طرف کار و همین برنامه های شما رو تعقیب میکنم. تشکر، یک دنیا ممنون، روز خوش برتان.
تشکر
کوربدان. البته دی ازادی رادیو د تشناس ملنده او همدارس د ازادی په صفو کې د خبرونو وخت نه بلیږي. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ. ازادی رادیو.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د هلمند ولایت د مشرق د ولسوالۍ څخه رمضان خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم، مېلمنو د کارتون ټول ته وایم.
سلامت اوسئ.
د مېلمنو او د ملګرو مینه ټول د بشري حقوقو څخه مدعا هیله ده چې پاکستان خو زموږ پورې هېڅ سرپن نه لري. دغه دوی دا د ایسای کار کوونکي یا دا خلک چې دا مینونه ورښیي ورکوي رایستی دا بارود زموږ مؤمنان کوچنیان عاجزې په شهادت رسوي. ایا دغه ولې نه ورکي؟ د حیبت الله ته ولې پوښتنه کوي چې دغه تا ورسول دغه عوامل ته یې ریاستا دغه ملګري د ایسای خلک دي د بشري حقوق یو ملګري ملتونو دغه ولې په دغه برابر دروازې تړلې دي؟ یو خبرې هم په ټولنه نه ځینې کوي. زما د دغو ګرانو ورونو څخه دا هیله ده چې دغه حیبت الله څخه او یا د ملګرو څخه او یا د ایسای د ملګرو څخه نه وکړي چې دا سیادت ته خیان رسوي. وسلام.
سلامت اوسئ، مننه. اوس په ورشو مېلمنو ته.
بله،
نو اول چه تا نوبت ورکو نظر سپ؟
با انجینیر سپ محمد شفیق یوسفی که خودشان رئیس انسجام است که بسیار یک اسم دراز هم است که آدم ورخطا میشه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث این مسائل
اداره نومی بود
با اداره یکم اک نامش کشال ازی تا نام ازی رو یاد بگیریم یک چند ماهینه دیگه خاتم کبید به هر حال یوسفی سپ شوخی بگذاریم شنونده های سوال های داشتن لطفا جواب بتین سپ
تشکر. ما فکر کردم که سوالایی که از شنوندگان بود زیادتر مربوط میشد به همکار ما که در نزدیک ما است چون زیادتر مربوط به حقوق بشر بود. در قسمت موضوع ماین اگر مشخصاً شما کدام سوالی را یادداشت کردید که از لیست ما مانده باشه ما در خدمت هستیم.
در قسمت ماین سوال زیاد است. خب صدیقی صاحب خیلی شما خلاصه جواب بدین که باز بیاییم پشت سوال هستیم.
مننه کوم از باقی صاحب شاجوی نه تلفون کړه و د دې لپاره کله چې دوی وایي چې هغه وسلوال ګروپونه چې افغانستان قاتلان دي افغانان دشمنان دي زه فکر کوم چې ما مخکې په دې موضوع باندې خبرې مې وکړلې یعنی زما پیشنهاد دا و کله چې یو جګړه رامنځته کیږي او وسلوال نخته رامنځته کیږي دا نخته اصول لري هیڅ کله نشي کوی چې بدون لدې قواعدو څخه یو څوک ویوژني د دې لپاره چې د جګړې اغیزه کم شي او د جګړې انساني اړخه زخت لري برجسته شي دوی باید دا اصلونه په پام کې ونیسي. هر وسله وال ګروپ چې د خلکو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي ملکی کسان وژني او د خلکو کورونه ورانه دوی مسؤل د خلکو ته ځواب وایي کنن دا کسبا دا کبل سبا دا او بلا
بله دا مسئله دا چه دوی وای چه دی بشری حقونو کمیسونونه خیر که استاسو کمیسونه خیر دی بشری حقونو طول کمیسونونه سره همکاری لری و همه هنگی بم شاید لری ولی پا آقا چابنده انتقاد دیر کوی چه آقا دی دوی پا واینا آقا دی پا افغانستان که دی تروریزم پا مخنیوی که مخکش رول لری یعنی دا کافی ده که چه او چوک شکار کوی نو دی شکار پسند کری که یو غلط کارم کوي خیر ده
دلته دوا مسله ده یو دا چې بشری حقوق خپلواک کمیسون همیشه د دې لپاره چې موږ د افغانستان د دولت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه تر سره کوو د دې لپاره چې دا یو ملی او افغانی نهاد ده او د نن په افغانستان کې کار کوي ان زموږ دند او مسولیت دا ده چې د نن په افغانستان کې د بشری حقوقو څخه موږ سارنه وکړو او د شکایت ثبت کوو او برسی کوو د دې لپاره چې دا د دولت مسولیت ده چې د دولت سرقم کوي سي چې د بین المللي میکانیزمونو څخه استفاده وکړي یا د هغه میکانیزمونو چې د نړیوال په ساته شتون لري دا د دولت یو مهارت ده او په عین زمان کې د دولت یو مسولیت ده چې سرقم کوي سي مثلا د نړیوال جزایی محکمه په دې قضایا کو اخکیل کی د دې لپاره چې دلته هغه ګروپونه چې عملاً په نخته کې اخکیل ده او لدوی نه وغوړي چې دا قضا د نږدې وساړي او هر څوک چې جنگي جنایت تر سره کوي په افغانستان کې او دا اصول او قواعد چې تر پښو لاندې کوي او دونه باس خاصو کې او د دې لپاره چې حالت دوی نور میکانیزمونه لري د نړیوال په سطح او خصوصا ملګرو ملتونو د شورای امنیت سره شورای امنیت کوي سي چې ډیر ښه تصمیمونه سي د دې لپاره چې دوی سرقم کوي سي چې هغه وسلوال ګروپونه چې د نن په افغانستان کې په چاګلا کې بوختي او دوی د قواعد نه رعایت کوي. متاسفانه چې دلته د دولت وایا نشته د دې لپاره چې هغه دوست چې د هغه په مورد کې خبري وکړي د دې لپاره چې د
سلامات او سيوسي صاحب بیا هم در زونو بد درکو هم درس له شغل يوسفي صاحب څخه هم پښتني لرو خو اوس د دې لپاره چې د شاغله ابو الاحرار رامسپور د یونما د بشری حقوقو د څنګ غړی د ټلیفون لاره را سره دی دوی غواړي چې ژر بیرته لار شي او د توشیبور لپاره را سره وي دوی ته نوبت ورکوم. رامسپور صاحب تاسو تر کله وایم لومړی که تاسو په دې اړه د ملګرو ملتو د یونما په افغانستان کې د ماشومانو د مرجوب لو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور خپور کړه او ویل چې تیر کال 25% شاوخوا د ماشومانو مرجوب لو زیات شوې دي. کابل د اوریدونکو ته وایي چې دا شمیر تاسو په څه اساس باندې وړاندې کړی ده او دا فیصدي په کوم اساس باندې خبره کړې ده؟ ځکه چې داسې ویل کېږي چې په ډیرو ځایونو کې چې ماینونه چې وي فرضاً یو کورنۍ له یو ځای ځي بل ځای ځي په لاره کې په ماین وچوي او وبښل شي هغه خلک راپور نه ورکوي دوی خبرونه اکثرا پټ پاتې کېږي. آیا دغه احتمالات هم تاسو په دې سروې کې په نظر کې نیولی دي؟
دلوی خدای سلامات تاسو او رادیو ازادي درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
اما را کوتاسو وفرمایئ متاسفانه د ملکی تلفاتو کچه سږکال د ماشومانو او زنانو او نور ملکی تلفاتو په اړوند طرف د تلفاتو کچه ډیر زیات شوی دی، خصوصا د ماشومانو په اړه د مونږ اخرنۍ گزارش چې د لغمان تقریبا د تیر هفتې د حادثې په ارتباط نشر سو، د ټول ملکي وګړي ماشومانو چې شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي نهسوه او اووه اته کسان وخود، چې تقریبا په دوی کې 23 ماشومان وفات شوي دي یا وژل شوي دي، چې دا تقریبا د درې میاشتې راپور دي او دا د تیر کال په اړوند یعنی تقریبا ډېر زیات دی او دا د اندېښنې وړ دي. متاسفانه په عمده توګه او همدارنګه د بشقابي ډولو ماینونو کارول د مسلح مخالفینو لخوا د دې لامل شوی دی چې سږ کال د ماشومانو او زنانو او ملکي تلفاتو په کچه ډېر زیادښت رامنځته شي.
بله، خب به هر حال راموزپور صاحب یک موضوع است که این مشکلات خو است در میدان خداراستی مشکلات است، منتها راه های حل چی است؟ چرا این تلفات باید باشه؟ چرا این مخالفین اگر ادعای مبارزه بسلا عادلانه داشته است چرا صاحب این نامردانه از این نوع چیزا استفاده کنه که باعث تلفات اطفال و اشخاص بیگناه شوه؟ راه حل چی است؟ چی باید شوه صاحب؟
متاسفانه نگرانی ما و تمام مجامع بین المللی و نیادهای حقوق بشر بین المللی و ملی از این ناحیه است که با وجود دادخواهی ها و پیشنهادات مشخصی که از سال 2009 به این طرف از طرف سازمان ملل متحد و خصوصا کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای مخالفین مسلح و دولت افغانستان صورت گرفته، متاسفانه همواره و همساله شاهد ازدیاد و سیر سعودی تلفات ملکی در افغانستان هستیم. پیشنهاداتی که ما برای مخالفین مسلح کردیم همواره این بوده که اونا به مو ارشاداتی که از طرف رهبری از اونا گویا برای کاهش تلفات ملکی و جلوگیری از تلفات ملکی همواره اشاعه میشه و برای از اونا هدایت داده میشه و او گوش بتن و او را عملی بکنن، و برای دولت افغانستان هم پیشنهادات داشتیم که اونا از استعمال سلاح‌های غیر تشخیص دهنده مانند آوان‌ها و مانند راکت‌ها و مانند مرمی‌های توپ اینها که به شکل قوسی انداخت میشه و بالاخره محلات مسکونی هم از اونا متضرر میشه جلوگیری بکنن. مخالفین مسلح را برایشان هشدار دادیم، بارها ازشان خواهش کردیم که اونا در محلات مسکونی مزدحم به عملیات‌های اپراتیفی خود اقدام نکنن و ماین‌ها را در ساحات مزدحم و عبور و مرور مردم ملکی جابجا نکنن. متاسفانه حادثه اخیری که شما دیروز ما و شما همه شاهد بودیم در ولایت لوگر و منتج به شهید شدن 11 طفل و زن و مرد شد، یکی از هولناک‌ترین حوادثی است که در روزهای اخیر شاهد هستیم و هفته قبل ما شاهد هم حادثه در ولایت لغمان در شهر متلان منطقه عزیز آباد بودیم. متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان این موضوعات و پیشنهادات سازمان ملل و سایر مجاری بین المللی گوش نمیتن، آنچه را که به زبان میگن و در نشرات خود اذعان میکنن در عمل به او پابند نیستن. باز هم ما با دادخواهی های خود ادامه میتیم و یک بار دیگه از طریق رادیوی شما از مخالفین مسلح افغانستان خواهش میکنیم که بجابجایی این ماین ها در ساحات مزدحم ملکی اینا اجتناب بکنن و این متوقف بسازن و اونا میبینن که صدمی ازی بیشتر به مردم ملکی میرسه تا به طرف های درگیر نظامی در منازعه.
رامیسپور صاحب، تاسی اول چی پا تیرو دروم میاشتی که تمرک ماشومان و وشل شویدی پا دوگو وژنو که دی دولت ونده تمرو و دی دولت دی وصلوال و مخالفانو؟
متاسفانه چې د دولت ونده هم په دې کې شته، ځکه چې د هوایي عملیاتو په نتیجه کې ملکي تلفاتو کچه پکې یو څه زیادښت راغلی دی. د تیر کال په پرتله موږ د ډېری هوایي عملیاتونو شاهدان یو او دغه عملیاتونه متاسفانه په ګڼ میشتو سیمو کې چې هلته وګڼې میشته دي ماشومان او زنانه هلته راګرځي راګرځي تلفات راوړلې ده، او همدارنګه ځمکنۍ جنګونه هم او د جګړې څخه پاتې شوي ماینونه او ناکارول شوي جنګي وسلې هم متاسفانه د ماشومانو او ملکي تلفاتو لامل شوي ده. په دې کې د دولت یعنی هم په دې کې د اختیل دي. د مخالفینو تر اوسه چې موږ شمېرلې دي 28% مخالفینو پورې مربوط دي، او د هغې نه بکه چې څه پاتې کېږي یو څه دولت دولتي قواو ته یو څه دغه متنازفیحات چې هغه تقریبا معلوم نه کېږي چې څوک دغه ګرم دي طالبان دي که دولت دي هغوی دي، او یو څه هم نوچودیدنې موادی او پکې یو څه فیصد هم هوایي عملیاتونه دي.
امیز راموسپور صاحب یک موضوع دیگه که هست ایست که امی ماین های مختلف که هست بسیاری گروپ های تروریستی خودشان مقتدر بر ازی نخواد باشه که یارا درست بکنند، یعنی در عقبش یک دولت یا یک سازمان کلان یا کسای هستند که یه دختیار از او مگذارن صاحب. سر از او اگر فشار بیایه مثلا گفته میشه که حامی طالبا پاکستان سر پاکستان اگر فشار بیایه که اونا سر از او فشار بیاره، این او امکانات تا چه حد ممکن است؟
متاسفانه که جنگ افغانستان از وقت نظر قوانین بشردوستانه بین المللی و قوانین جنگی مطابق پروتکل های چارگانه ژنوا یک جنگ داخلی است. به هیچ وجه ما شما نمیتونیم به این سبقه جنگ بین المللی بتونیم یا کشور همسایه را با او مستقیما درگیر قلمداد بکنیم، علی رغم از اینکه اتهامات وجود داره بر علیه کشورهای همسایه و مداخلات حلقات بیرونی، ولی متاسفانه نحوه جنگ و رنگ جنگ در افغانستان جنگ داخلی شمرده میشه و گروه های متنازع فیهی و گروه های به اصطلاح جنگجوی داخلی هستند که اینها هم باید در چوکات قوانین بشردوستانه بین المللی پابند به موازین بین المللی حقوق بشردوستانه باشند و از استعمال وسایل به اصطلاح انفجاری که قابل تفکیک و تشخیص نیستند، خصوصا ماین های پیشقابی که در این اواخر استفاده از او زیاد شده. در توسط اطفال که ما داشتیم از 50 حادثه کشته شدن اطفال 37 حادثه ازی یا 38 حادثه ازی ناشی از ماین های پیشقابی بود که در 3 ماه گذشته جابجا شده. به این اساس به خود مخالفین مسلح که اونا ادعای به اصطلاح یک مبارزه سیاسی را هم دارن، اونا خودشان باید متوجه از این مسئله شوند که این مسئله در قوانین بین المللی از جمله جرایم جنگی هست و کشتن مردم ملکی و او هم به پیمانه وسیع به این حده که 10-15-20 یا قتل های بزرگ انسانی به این تلفات میتن. از این خاطر متاسفانه که ما این رنگ بین المللی داده نمیتونیم، رنگ ملی هست و گروه های مسلح گروه های مسلح داخلی هستن، خصوصا طالبا یا گروه های جدیدی که حالا ظهور کرده داعش و غیره، اینا باید به این موضوعات بین المللی پابندی خود را حفظ بکنن.
بله امید شما گفتیم پابندی خود را حفظ بکنن، منتها ما اگر یک 40 سال گذشته را از نظر هم تو کوتاه بگذرانیم سی این مسائل بین المللی یک کم کم اعتبار خود از دست نداده، برای اینکه گفت از یار هیچ کس نمیکنه از روزی که اینا گفته میرن یه وضعی که کم شه و ماین گذاری زیاد میشه، یه وضعی که مثلا ما میگن با مایع کیمیایی استفاده نکرو باز استفاده میکنن، یک بخیالم یک کمک ریفورم این محصات بیمللی هم بر خود اگر یک نگاه پرتن یک سیاست خود تغییر بتن یک ریفورم ضرورت نیست بر شما؟
احساس از این مسئله میشه خصوصا این حقوق بشردوستانه بیمللی یا قوانین جنگ با صعوبت و با مشکلات بسیار زیاد دیونا شده. از زمان هاندی دونان که شما میبینید که بنیانگذار سلیب سرخ بین المللی است و تا امروز سر از این کار شده، این مراحل مختلف را سپری کرده و افغانستان هم عضویت از این پروتکل های چارگانه ژنوا را داره و متاسفانه که بعد از تقریبا سالهای 2001 و بعد از اینکه تروریسم بین المللی دنیا مطرح میشه، این بحث چالش های بسیار گسترده در دنیا مواجه میشه، در افغانستان، در شرق میانه و دیگر نقاط دنیا که دقیقاً با توجهاتی که در این اخیر در چوکات سازمان ملل سر از این زمینه صورت گرفته، خصوصا سر مسئله پیس بیلدینگ یا راهکارهای ایجاد صلح و ایمار صلح در دنیا که مستلزم یک نگرش جدید در ارتباط تلفات ملکی در ارتباط راهکارها برای ایجاد صلح و غیره هست، امید به این میره که دوباره عمو حیثیت و وجاهت سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی و دیگر مجامع حقوق بشر بین المللی دوباره احیا شود و بتوانند که بالای گروه های متخاصمی که باعث نقض حقوق انسانی میشن و تلفات انسانی گسترده امروز در دنیا بار میرن اثرگذاری خود را دوباره احیا بکنند.
خب راموسپور صاحب بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
کوروادان
خدا حافظتان.
بله سلامت حسین.
تشکر
سیم بیر زیاد مننه سلامت حسین. اوز به یوسفی صاحب تنوبت ورکو. یوسفی صاحب تاسی شکاری چه ستاس دی اداره للوری دی ماین پاکی مختلف اداره سر یوزای شیوی دی و دی تاسی للوری هم جغیدی دوی پا منسکر آوستل کیشی، خو آوستاس اداره هم لدولت سر ارتباط لری، فکر نکوی چه تمر چه دولت پا دغسی ادارو که زیاد نقش ولری او د دوی کنټرول پی زیاتی شي د دولت د وسلوال مخالفانو له مخالفت سره به مخامخ شي، ځکه چې اوغوی چې په دولت پوری هر څوک تړلې وي پروا نه لري هر څوک وښني دا نن په ګردیس کې په کابل بانک باندې چې یو ملکی اداره د پیغه باندې حمله کوي، نو فکر نه کوي چې ماین پاکان به له مشکلاتو سره مخامخ شي؟
تشکر از سوالتون. اداره ما کس نظر صاحب گفت نامش طولانی است، میشه که مطور خلاص ماین پاکی اداره مبارزه با حوادث گفته شد. البته ای از مدت 26 سال پیش وجود داشته، یک اداره است که وظیفه هماهنگی را داره، یعنی تطبیق نمیکنه. تا به حال که 75% ساحات افغانستان از وجود ماین ها و مهمات منفجر نشده پاک شده، یعنی 25% دیگه باقی مونده، تمامش توسط مؤسسات غیر حکومتی یا انجو پاک شده و وا در هر نقطه افغانستان میرن. وظیفه ما هماهنگی و نظارت کارهایشان است، یعنی در بی‌طرفی کارهای از و موجودیت یک نهاد سکتوری که مربوط دولت است کدام تاثیر نداره. به عنوان مثال وزارت صحت است، تمام مؤسساتی که در بخش صحت خدمات را میکنن یک نهاد سکتوری است که او را هماهنگ میسازه. همینطور نهاد سکتوری پروگرام ماین پاکی افغانستان ریاست ما است که از بسیار سابقه وجود داشته، تا به حال ادامه داره کارش.
خب بر
سوال شما را درست بنام.
تشکر سیب. خب صدیقی سیب، مسئله حقوق بشر و اطفال و تلفات اطفال و انسانهای بیگناه صحبت میشه، منتها امی حرکت های جهانی را آدم یک قسم از نظر اگر بگذارانن، به طور مثال در سوریه او بمب کیمیایی که استفاده شد مثلا چند صد نفر یا کسی که تلف شد، اما سلاح های نرمال که یعنی قانونیست که از او استفاده شد بسیار نفر را مثلا تلف شد و کشته شد. اتر یک قسم در ذهن مردم است اگر به اثر ماین پاکی اگر نفر کشته شد والا بسیار ماین بسیار گناه کلان واریست و کیمیایی بشه، منتها در کت اصلاح نرمال که مثلا شاید در افغانستان میلیون نفر شاید به سلاح نرمال کشته شده باشه، حق از وار در نظر گرفته نشه و بگه بازم کلگی دنیا و معصاد یا شله شان والا در این ماین پاکی این نفر در ما ببخشین بسه ماین ها این نفر کشته شد. سب از او خاطر در اینجا چطور یک تجدید نظر به کار است یا نیست؟ بتون یک قسم آزادی بدن که تفنگچه اگر میکشین بکشین خیر مهم نیست، بتون یک فکر ایجاد میشه.
تشکر میکنم. من فکر میکنم که هر حرکتی که صورت میگیره و هر پروگرام پالیسی که ساخته میشه، این اساس مبنای از حمایت از حقوق بشری افراد جامعه، حقوق بشری اطفال، خصوصا حق حیات اطفال و زنای این سرزمین باشه. در قسمت تلفات ملکی یا در قسمت استفاده از سلاح‌ها، یعنی هیچ گاهی این کس هیچ نهاد نیست و هیچ قانونی نیست که مشروعیت بده که زمانی که ما افراد ملکی را، افراد بیگناه را مورد هدف قرار میدیم، اگر او مثلا سلاح خفیفه باشه بنان او مشروعیت داره، اگر انفجار ماین باشه. به خاطر ای که در افغانستان زمانی که ما یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکنه، این چندین موارد است که باعث تلفات ملکی میشه. یکی از اون موارد ماین های کنار شده است، مثلا حملات یا جنگ های زمینی است که این هم یکی از عوامل بسیار عمده، یعنی ما گفته میتونیم بیشتر از 50% تلفات ملکی از اثر جنگ های زمینی رو در رو که در قریجات، شهرها، در حومه های شهر، در اولوسالی ها و زمان که صورت میگیره، این قربانی میگیره، در اونجا استفاده هزار نوسل هایی که صورت میگیره. مثلا حملات انتحاری در کتگوری دوم است که این خودش قربانی میگیره از افراد ملکی.
خب برحال صدیقی سیم محترم، چی رای حل پیشنهاد میکنین؟ چی باید شوه؟ تبلیغات شوه؟ یعنی کسایی که به این گونه مسائل تروریستی ناجوان مردان دست میزنه، اینا را مثلا بعضی گروپ ها را برادر میخوانن و دیگه میخوانن، این کارا درست است نیست. پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شد و کسایی که این کارا را میکنن چطور جلوش گرفته شود؟
من میخوایم جملات قبلی هم تکمیل کنم میایم به پاسخی سوالم. در قدم چهارمی حملات هوایی است که متاسفانه در این روزا استفاده از قوت های هوایی بیشتر شده و این خودش هم باعث قربانی شدن افراد ملکی میشه. حملات راکتی است و اکثرا در مناطق پشتو که عبارت استفاده توغندی برش میگن، این هم خودش قربانی میگیره و ترور و کشتار است که در شهرها صورت میگیره با هر وسایلی که باشه. میتونه راهکارها یا مثلا اقدامات است که میتونه که ما شاید کاهش تلفات ملکی یا کاهش نقض حقوق بشری اطفال و زنا و تمام افراد جامعه باشیم. عمدترین موضوع در جریان جنگ، در جریان منازعه و یک جامعه که در حال منازعه است، این خودش رعایت کنوانسیون های چارگانه ژنو میتونه که بسیار مؤثر واقع شود، چرا که هر طرف درگیر این مسئولیت داره، مکلف است. ای تو نیست که ما بگیم که خیر اگر این کار کرد خوب، اگر نکرد میچینه. او مسئول است، مکلف است، پاسخگو است. امروز هم پاسخگو هستن، فردا هم پاسخگو هستن در مقابل مردم افغانستان. و دوم امی اصول قواعد جنگی رعایت شوه که عبارت از اصول تناسب است، اصول تفکیک است، اصل احتیاط است. زمانی که اصول رعایت میشه ما اتومات شاید بهبود وضعیت خود بودیم و طبعا تاثیر مستقیم روی کاهش تلفات ملکی می داشته باشه. در قدم سوم آموزش های مسلکی نیروهای امنیتی و حتی ما این آموزش ها را نه تنها محدود به نیروهای امنیتی افغانستان میکنیم، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میکنیم، هر گروه مسلحی که در افغانستان جنگ میکنن، تمام پرسنل از تمام افرادی که عملا درگیر جنگ هستن یا باز با قواعد و قوانین بشر دوستانه و خصوصا کنوانسیون های ژنو باز اشراف داشته باشند یا معلومات داشته باشند. هیچ گاهی نمیشه که سرباز که می عملا در خط اول جنگ میکنه این از قواعد جنگی بی خبر باشد. در ابتدا با سیا مسلح شود، قبل از اینکه با سلام مسلح میشن با قواعد بشر دوستانه که افراد ملکی مورد هدف قرار نگیره، اماکن عام مورد هدف قرار نگیره، در خانه های مردم موضوع ساخته نشه که این خلاف همین قواعد است و این خودش یک جرم است، این جرم جنگی است و میتونه این ما را مورد تعقیب عدلی قرار بده. در قدم سوم که میتونه یکی از راهکارهای بسیار موثر باشه در شرایط کنونی افغانستان، دولت افغانستان همین گونه که عضویت مجامع بین المللی داره، عضویت سازمان ملل متحد داره، میتونه از میکنیم های سازمان ملل متحد استفاده بکنه.
بله
در این وقت خوشبختانه دولت افغانستان در سال 2003 عضویت محکمه جزایی بین المللی گرفته
و میتونه امداش افغانستان به چه شکل سر لدغو میکانیزمونو څخه استفاده کول شي. دا هم یو سوال ده مخه تر دې چې تاسو په دې رڼا واچوي. له شغل یوسفی صاحب څخه یو پوښتنه کوو چې له ماین پاکی سره د دوی ډیر ارتباط ده، هغه دا چې د دولت وسلوال مخالفان خو معلومه ده چې سره لدی چې مخکې نظر سم اشاره وکړه چې ډیر غوښتنې ورده سوي د ملګرو ملتو د بشري حقونو ټولنو بیلابیلو ډلو ورنه غوښتنې دي چې په لارو کې ماینونه مش دی چې بېګناه خلک پرې وژل کېږي، خو عملا وینو چې له دې کاره لاس نه اخلي او دې کار ته دوام ورکوي. او یا هم یو شمېر دولتي ځواکونه دي چې هوایي ډزې کوي، بې هدفه ډزې کوي او چې په نتیجه کې خلک وژل کېږي. لیکن خلکو ته څه پکار دی؟ خلک څه کولی شي چې له دغه ډول بریدونو ځان وساتي؟ په کومه سیمه کې چې خطر وي دغه سیمې خلکو ته څه پکار دی؟ د ماین پاکۍ ادارې به حتما لارښوونې لري، خلکو ته به معلومات ورکوي. هغه معلومات څه رقم معلوماتي خلک په څه شکل تاسو پوهیږئ چې احتیاط کوي او له ماینونو ځان وساتي؟
تشکر. پیام ما برای مردمی است که در جای بدبختانه در افغانستان در هر نقطه که جنگ صورت میگیره ساحات ملوظ بشه با مهمات منفجر نشده و مهماتی که توسط دست ساخته میشه و به مای کنار جاده هم مشهور است که مشکل عمده فعلا این است نسبت به این که ماین هایی قبل از 2001 در سالهای جنگ در افغانستان باقی مانده بود تا اندازه مشکل ماین های سابقه حل شده. پیام ما برای هموطنان ما این است که در هر جایی که جنگ صورت میگیره طبعا ساحت تخلیه میشه، مردم از او ساحه میرن، فرار میکنن. زیادترین حادثات وقتی صورت میگیره که در ساحت دوباره وضعیت کمی بهتر میشه، مردم دوباره پس میاین به محلات خود، در قریه خود. در اوجه دست میزن اطفالشان به مهمات منفجر نشده. در اوجه اگر ماین های خودساز باشه که ماین های خودساز هم ساختنش در افغانستان بسیار آسان است و موادش موجود است، در تمام مهمات منفجر نشده باروت است، سوره بسیار بسادگی میتونن که مخالفین بسازن. اول خب ما تقاضای ما دوامدار می است که باید از چیزایی که باعث میشه مردم ملکی صدمه ببینه و تلفات ببینه هر جناب باید جلوگیری صورت بگیره. دومی است که وقتی به قریه میاین پیش از اینکه به قریه بیان اول معلومات جمع آوری بکنن. تیم های ماین پاکی در اکثر نقاط کشور موجود است، با او در تماس شون. اگر مستقیم نمیتونن از طریق بزرگایشان، از طریق ادارات دولتی که هستن، آدرس مؤسسات معلوم است، تیم ها معلوم است، دفعتن باید یک درسای آگاهی از خطرات ماین راه شد. و گرچه درسای خطرات آگاهی از ماین به اکثر مردم افغانستان رسیده، ولی این باید دوباره تازه شد و رفرش شد. دومی است که وقتی اگر به یک شای مشکوک مواجه میشن، خودشان، اطفالشان، او را راپور بدن به تیم های ماین پاکی. و در ضمن از او کفایت نمی کنه که تنها تیم های آگاهی از خطرات ما این معلومات بده. باید والدین به اطفالشان گوشزد بکنن که شما هر چیزی را که میبینین دو دست نزنین. و یک مشکل دیگه بدبختانه ای است که از علت مشکلات اقتصادی اکثر مردم به خصوص اطفال که زیادتر قربانیان ماین ها هم از میان اطفال است یا میرن که آهنباب جمع آوری بکنن به خاطر فروش. در این قسمت باید برشان گفته شود که از امو خیر پولی را که از او بابت به دست میارن از امو تیر شوند و اقدام به چنین کارا نکنن، به خاطری که اگر ده آهن کونه در یک منطقه مسئول باشه یکی بله از او حتمی مشکل داره. به عنوان مثال براتون یادآوری کردم این اقدامات پیشگیرانه
سلامت و سی یا اقدام بله هم
و یک چیزی را که به اجازه تان باز
بله
بازم میگم که ما از تمام هموطنان خود میخواهیم که در قسمت شریک ساختن معلومات، در قسمت ملوث بودن ساها، در قسمت حادثاتی که صورت میگیره با اداره ما، با هر تیمی که تماس بگیرن، تیم های ماین پاکی با اداره ما در تماس هستن که ما بتونیم به موقع به اوج رسیدگی بکنیم و مشکل حل بکنیم.
یوسفی صاحب، من یک سوال بسیار کوتاه دارم. یعنی شما هم در نوبه خود از نقطه نظر تبلیغات به مردم نشان میتین که اینی صاحب ماین از دهی داخل نشین، هر روز در تلویزیون های دولتی یا در تلویزیون های دیگه اعلان شده برای بعد فالیا نشان داده شده انتر میکاپ و انتر خطر است، اینطور یک تبلیغات هم دارین یا ندارین؟
بله بسیار وسیع است تبلیغات، بر علاوه که از طریق تلویزیون و رادیو در محلات ما ارائه میکنیم که درس های منظم آگاهی از خطرات ماین است. بعضی برنامه های سرگرمی کننده است که اطفال در او علاقه میگیرند، در او هم آگاهی از خطرات ماین چگونه است، یک ساحه که ماین دارد، در او چه مشخصات موجود است، یعنی تمام ساحات خونه میشه که مارک شده باشه.
دیر زیاده منن سلامت و صدیق صاحب ستاس بخبر رو بنیم یا جمله بلم زیاده ولی اقدا ده چه علاوه پدی چه خلکو توایی چه دا کار مکوی یا کار وکی دا هم بایتری و غشتل شی چه حق کسان چه ستاسو کلو ترازی دوڑی در نخودی دوڑی هم ورکوی و زای هم ورکوی دیش پیز، اما دی تیم پریجری چه ستاس پا کچو که ستاس پا لارو که هم بیا دیورزی یا دیش پی ماینو نکیش دی چه تاسی پی تاگراتا کوی. صدیقی صاحب ستاسو یو سوال پاتو و دی میکانیزمونو پرتبات صرف یو دقیقه وقت لرو لطفا لان سواب برکی کم میکانیزمون دی چه افغانستان حکمت ورسخه استفاده نده کری و بعد استفاده تری وکی؟
آغا بین المللی میکانیزمونه دی چې د افغانستان دولت کوي چې دغه بین المللی میکانیزمونو څخه استفاده وکړي او خصوصا هغه نړیوال جزایی محکمه ده چې دوی ته مراجعه وکړي زموږ دولت او لدوی نه وغواړي چې د افغانستان د روان حالات وسیړي او هر څوک چې دې قواعد څخه سرغړونه کوي دا ټول موضوعات یاداش کړي او د شورای امنیت سره شریک کړي او شورای امنیت په دې مسایلو باندې مداخله وکړي تر څو هغه کسان چې عملاً په جګړه کې ښکیل د دوی متوجه سي چې دلته بین المللي میکانیزمونه ډیر په فعال توګه دا ټول قضایا ثبتوي او سوال موږ پوښتنه کوي. او بل یو ټکی غواړم چې اشاره وکړم چې متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم د جبران خساري میکانیزم ډیر په ښه توګه موجود نه ده. هغه کسان چې قربانیان دي جګړه ده، یعنی دوی لپاره داسې عادلانه د جبران خساري میکانیزم شتون نه لري. او زمون غوښتنه ده چې افغانستان دولت په دې مسله باندې کار وکړي.
خو ستاسو شر خود موضوع را یاد کړئ،
یوسفی صاحب ناس ده، یوسفی صاحب ناس ده چې دوی په دې مسله باندې بر علاوه چې په نور موضوعات باندې کار کوي، دوی دې لپاره چې موږ سره کم کوي سو چې یو هر اړخیز د جبران خساري میکانیزم رامنځته کوو. هغه کسان چې قربانیان دي جګړې دي، دوی لپاره په دراز مدد او په عادلانه شکل باندې مرسته وشي تر څو دوی محتاج نشي او په دې فقرا
تشکر وختم پوره
هم خلق زیات.
یوسفی صاحب محترم، همی پیشنهاد خوب صحیح یادداشت بکنین، سپ یاد تا نره و رزی که شکایت ها زیاد است، به فامیل شهدا هم رسیدگی نمیشه. به هر حال بسیار زیاد تشکر انجینیر صاحب محمد شفیق یوسفی، رئیس انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، محترم آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، محترم آقای ابوالاحرار رامسپور عضو بخش حقوق بشر یوناما، همچنان در عقب میکروفون کسایی که با ما همکاری کردن امروز در انسجام این برنامه آقایان و اشکاکل سید زیارمل، هاشمی، میرحمد صافی، رامین کاکل، از کلتان یک جهان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خارو کل بچی آوارو کل ده انتظارو کل وقت بدیو خمزوی وقت بدیو جڑوی